السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ترکیې ساحلي ګارد 2 افغان کډوال د اجا سمندرګي له شمالي څنډې نیولې دي. ترکیې رسنیو له هغې ډلې انادولو اژانس د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې ساحلي ګارد د افغان کډوال یوې ربړي بیړۍ نیولې چې 14 تنه ماشومان هم پکې دي. نیول شوي کډوال بیرته د کډوالو مرکزونو ته استول شوي دي. افغان کډوال اکثر په قاچاقي توګه د ترکیې له ځینو ساحلي سیمو د اجا سمندرګي له لارې په وړو او غیر معیاري بیړیو کې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو په هدف ځانونه په خطر کې اچوي. هر کال د سلګونه هغو کډوالو د مړینې او ډوبېدو خبرونه خپریږي چې غواړي له همدې لارې د اوبو یا ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د ایران د بشري حقونو یو څارونکي سازمان راپور ورکړی چې د ایران حکومت د یکشنبې په ورځ په لورستان ولایت کې یو افغان اعدام کړی دی. هنګاو سازمان ویلي چې د افغان جلال ستانکزای نومېده او 4 کاله وړاندې د قتل په تور نیول شوی او په اعدام محکوم و. په دغه افغان باندې د اعدام حکم د لورستان په الیګودرز زندان کې اجرا شوی. ایرانی رسنیو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو څارونکو سازمانونو ویلي چې سږ کال په دغه هیواد کې د اعدام شویو افغانانو شمیر 1 ته رسیدلی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د دوی د ژوند د بیا پیل په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کوي. د یکشنبې په ورځ دغه ادارې په ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ویلي چې د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه صندوق لخوا یې د ځینو ملاتړي یا مرستندویه مرستو په ترڅ کې د راستنیدونکو او بې ځایه شوو لپاره د روغتیایي زده کړو، کارموندنې او عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. دغې ادارې ویلي دي چې د ټولنیزو سرچینو د مرکز له جوړېدو راهیسې له 1800 کسانو سره د ژوند په بیا پیل کې مرسته کړې. خو بل لور ته بیا راستنیدونکو ویلي چې د ژمي له رارسېدو سره له ناوړه اقتصادي شرایطو سره لاسه او ګریوان دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر د 100 په عمر مړ شو. د کارتر مرکز پرون یکشنبه خبر ورکړ چې نوموړی په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې مړ شوی دی. کارتر د 1900 او 1901 کال ترمنځ د امریکا 9 ولسمشر پاتې شوی او په 2002 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د کارتر لپاره به په واشنگټن کې د جنازې د مراسمو د بندوبست امر وکړي او نوموړي زیاته کړې متحده ایالتونو او نړۍ یو کمساری رهبر له لاسه ورکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بشري حقونو په ساتنه کې د کارتر رول ستایلی او ویلي دي هغه له ولسمشرۍ وروسته هم د بشري حقونو دفاع ته دوام ورکړ. کارتر د نړۍ او سیمې په سیاستونو کې هم مهم رول درلودلی دی. او په سوریا کې د واکمنې ډلې حیات تحریر شام مشر احمد شراوایی سوریا به د سعودي عربستان او حتی روسیې په ګډون له ټولو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، خو د تهران د لاسوهنو د دوام په صورت کې به له ایران سره جلا چلند کوي. هغه د یکشنبې په ورځ له العربیه شبکې سره په مرکه کې وویل چې ایران باید په سیمه کې پر خپلو مداخلو او سیاستونو له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مشر علي خامنهیي د بشار اسد له تیښتې وروسته په خپله وینا کې په سوریا یا سیمه کې د ایراني نیابتي ځواکونو موجودیت په اساسي توګه رد کړ او ادعا یې وکړه چې دوی دې ته اړتیا نه لري. د روسیې تر څنګ ایران هم د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد له اصلي ملاتړو څخه و. د اسد رژیم د ډسمبر په 8 نسکور شو او تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال واک ته ورسېدل. دا وو خبرونه. که غواړی چې ویل ولې زموږ په ویپانه کې مونډلې شي آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. یونیسف وایي 2023 کال جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره تر ټولو بد کال وو. افغان جوني وایي 2023 کال پر دوی حمله بندیزونو او اغیزو خالی نه وو.
داسې شپې کېږي چې تر سهاره پورې ویښه یم. او دې ته چرت وکړمه چې څه وخت به بېرته زموږ درسونه شروع کېږي، څه وخت به موږ سهار پاڅېږو او بېرته خپل پوهنتون ته ځو.
یو شمیر بیوزله افغانان وایي یوازې د خپلو بهر میشتو خپلوانو په ملاتړ د ژوند چارې مخته وي.
زما خپل ورور هم دی بهر کې چې موږ ته میاشت په میاشت پیسې لیږي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو.
جنوبی کوریا کې له ځغاستلي کې د الوتکې د وتو او ټکر له کبله د مړو شوو شمیر 1909 ته ختلی دی. لامل یې لا هم بشپړ روښانه نه دی. او سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ جوړ شو. هدف یې د ولسونو نږدېوالی ښودل شوی.
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازي موسیقي په توګه کارول شي.
نو راپور نه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د دې خبرونې د خبری برخې د سر راپورته. یونیسف وایي د 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان بیلابیل ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهمې د غذایي مسؤلیت نشتوالی دی. پر دې سربیره طبیعي پېښې، کډوالۍ، خوارځواکي او په ځینو ځایونو کې له تعلیمه محرومیت د افغان ماشومانو په وړاندې نورې ستونزې یادې شوې دي. دا چې د یونیسف د موندنو له مخې 2023 کال چې پای ته په نږدې کېدو یو د افغان ماشومانو لپاره څه ډول و، په دې اړه به د یونیسف د راپور مهم ټکي له صفي الله ستانکزي واورو.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستانی جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هره پلوه 2023 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شوو ماشومانو د شمېر او هم د هغوی په ژوند د اغیزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړي، په جنگ ځپلې یا کړکیچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بېکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه آرام ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نشي. یونیسف د 2023 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاوه او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې هغونه تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله، له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پېښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلو او کړکیچونو هیوادونو کې له ښوونځیو محروم و. په راپور کې جنگ ځپلي غزه، اوکراین، کانګو او سوریه د بېلګې په توګه یاد شوي چې کړکیچونو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنگ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامات څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 5 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه انجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکیچ او طبیعي پېښو له امله بېکوره کېدل او له هېواد کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستان ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% کورنۍ او سرپرستان نه لري.
و موریدل چې یونیسف وایي 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و او په دغو جنگ ځپلو سیمو کې افغانستان هم یاد شوی دی. بلورته د طالبانو تر واکمنۍ لاندې 2023 کال د افغان ښځو او نجونو پر حقونو له ځپونکو اقداماتو سره مل و. په دې کال کې د یو قانون له مخې د ښځې غږ او راتو بلل شو او له نجونو د تحصیل د دوام یوازنۍ هیله چې په نیمه عالي طبي موسسو کې زده کړې وي هم واخیستل شوه. تازه داسې راپور نه خپاره شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونیزو خصوصي کورسونو ته هم له تګه منع شوي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
زه د قابلګۍ پوهنځي د دویم سمستر محصله او محکله چې د حکومت د لوري د انجونو په طبي زده کړو بندیز ولګېده، د دې خبر په اورېدو سره زه متاثره شوم.
سعدیا د هغو زرګونه افغان انجونو له ډلې ده چې پر نیمه لوړو طبي زده کړو د طالبانو د وروستي بندیز قرباني ده. سعدیا وایي د زده کړو د دوام د دغې یوازینۍ هیلې اخیستو یې هیوادوالو ته د خدمت کولو ارمانونه نیمګړي کړي، او په خبره یې اوږد مهال کې به یې ناوړه اغیزې ټول ولس احساس کړي.
دا کار یوازې د انجونو پر زیان نه دی، بلکې د هیواد راتلونکي پر زیان دی. په راتلونکي کې به افغانستان د خزینه ډاکټرانو د نشتون سره مخامخ وي. په ټولنه کې به د مور او ماشوم مړینه ورځ تر بلې مخ په زیاتې دوی. د 2015 کال لپاره مې هیله هم ده چې انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، ښځو ته د کار اجازه ورکړل شي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت مرستیال بخت الرحمن شرافت د 2023 کال د دسمبر په 3مه د طبي انسټیټیوټونو د مشرانو سره په یو غونډه کې په دغو موسسو کې د نجونو د شمولیت او د زده کړو د دوام د مخنیوي اعلان وکړ. له دې اعلان سره سم چې د راپورونو له مخې د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده په امر شوی په لسګونو طبي موسسو کې چې د قابلګۍ، غاښونو، نرسنګ او لابراتوار په برخو کې زده کړې ورکولې، د نجونو په ورتګ بندیز ولګید.
ته پوهنځي کې اتم سمستر مې و چې کله طالبان راغلل نو زه په اتم سمستر کې درسونه نه پاتې مې تر دا اوسه.
دا 25 کلنه ګلرخ ارمل ده چې وایي په عمومي طب کې د زده کړو له بندیز وروسته یې یوازینې هیله همدغه د نیمال وړو زده کړو طبي موسسو ته و. د کابل دغه اوسیدونکو وایي دا او ټوله ټولګیوالې اوس له ډېرې ناهیلۍ له رواني ستونزو سره مخامخ شوي او زیاتوي زیاته پر دې رنځيږي چې د غاغوریدو هیڅ مرجع معلومه نه ده.
پانتونونو باندې کېدل ډېر زیاته بعد اغیزه لري. زه خپل د 25 کلو عمر لرم، مګم داسې شپې کېږي چې تر سهاره پورې ویښه یم. او دې ته چرت وکړم چې څه وخت به بېرته زموږ درسونه شروع کېږي، څه وخت به موږ سهار پاڅېږو او بېرته خپل پوهنتون ته ځو. داسې شپې کېږي چې زه مجبور یم مور مې روانې غوسه کوي، وایي خیم لاړ سه یو مسکن واخله یا د اعصابو د آرامش لپاره دوا واخله چې ته شپې خوب وکړې او ویده شې.
په 2023 کال کې پر نیمه طبي زده کړو له بندي سربېره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون هم په یو شمېر ټولنیزو برخو کې د ښځو پر حضور د بندیز لامل شو. دغه قانون چې د اګست په وروستیو کې نافذ او د عدلي وزارت لخوا په رسمي جریده کې چاپ شو، 4 فصله او 15 ماده لري. د یاد قانون په 13مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د یادې مادې په بل جوس کې د ښځو غږ هم اورات بلل شوی او په کراغلي چې ښځې په لوړ غږ سندرې، نعتونه او قراءت نشي ویلې. دغه قانون په یو شمېر ولایتونو کې انجونې پر رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د کندهار یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته ویل د همدې ټولنیز او کاري محدودیت له کبله له هواده کډوالۍ ته اړ شوی او د مهالې په یو هواد کې پناه اخیسته. د اکاپس په نوم یو سویسی خپلواک بنسټ د دسمبر په 23مه وویل د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای لومړۍ څخه د دسمبر تر 2مه ټول ټال 14 فرمانونه او تګلارې صادره کړي. د دغه بنسټ د ارزونې لمخې 8 دغه فرمانونه او تګلارې په ملي کچه او پاته نورې په ولایتي کچو صادر شوي چې تر ډیره یې هدف په ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیوي وو.
مخکې د اسلام نه
خځو
لخپل انساني حقونو محروم
د خځو فعال لطیفه خرم وای طالبان چې د خځو په اړه څه ډول مفکوره لري د دې پټکو له اسلام مخکې زمانه ته ورته ده.
دوی چې کله د اسلام نو مخلي نو د اسلام نوم دی نه بدناموي. په اسلام کې خځو ته پوره حق ورکړل شوی دی. خځه د جامعې نه ده محرومه شوې. موږ ویلای شو چې اسلام خځه ته هغه حقونه ورکړي دي چې خځه عزتمند ګڼل شوې ده. نو دوی په کوم حق خځه د تعلیم نه معنی کوي، خځه د اجتماع نه معنی کوي او خځه ته هغه حق چې قران او رسول ورکړي دي هغه ترې اخلي.
طالبانو د خځو په اړه خپل فرمانونو او تګلارو کې ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ او افغاني دود په اډانه کې د خځو د حقونو تضمین تجمن دي. هغه ادعا چې ګان شمیر افغانان او فعالان ورسره موافق نه دي او دغه فعالان استدلال کوي چې افغانستان په تاریخ کې د مبارزې له ډګرونو نیولې تر علمي ډګرونو پورې داسې یو شمیر خځې روزلې چې نمونه یې د نړۍ په تاریخونو کې ثبت دي. د دې ترڅنګ د اسلامي نړۍ یو شمیر وتلي مفتیان او پوهان هم د طالبانو د حکومت یو شمیر تګلارې اسلامي نه بلکې له اسلامه د هغوی سختدریزه تعبیر او تفسیر بولي. مفتی منیر شاکر چې ډیر کله په خپلو څېړنو سره د اوسنۍ دورې یو شمیر ملایان او دینی علما ننګوي، د قرآنی آیتونو او د غراز د حدیثو پر وړاندې کې وایي چې خزې د تعلیم او کار حق لري.
قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق. الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. نو که خزه څوک مسلمانو کی اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کی داغوی په دې کې خپل حصہ ده. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه سپه سونا چې کم خلق د حدیث کتابونه منی هغه څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
د خزو د حقونو او تعلیم په برخه کې د طالبانو د مشرتابه محدودونکې فرمانونه کله ناکله د دوی د کابینې د یو شمیر غړو او پلویانو لنیوکو سره هم مخامخ شوي، خو دغه نیوکې په دې کچه نه دي چې د حکومت پر پریکړو اغیز وکړي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت لر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي بند کړل، او بیا د هغوی په مخ د پانتونونو دروازې هم وتړلې. پر دې سربېره په نړیوالو او ملي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی، د هغوی سنگارتونونه تړل شوی، او پارکونو، حمامونو او ورزش ځایونو ته د هغوی تګ منع شوی دی. پر ښځو یو شمیر سفری بندیزونه هم لګول شوی، او له معینې فاصله ورهاخوا له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. نجونې دا مهال یوازې تر شپږمو ټولګیو پورې په ښوونځیو او دغه راز دینی مدرسو او یو شمیر خصوصي ښوونیزو کورسونو کې د زده کړو اجازه لري. د دسمبر په وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې هرات ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې کورسونو ته له تاګه هم منع شوي. په ننګرهار کې هم د همدې ډول بندیز راپورونه ورکړل شوي، خو رسمي سرچینو یې لا تایید نه دی کړی. په ظاهره د همدې بندیزونو له کبله د طالبانو حکومت هم له تیرو درې نیمو کلونو راهیسې هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو او بنسټونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې له دغو بندیزونو لاس په سر شي، خو تر اوسه دغو نړیوالو غبرګونونو په عملي ډګر کې هیڅ اغیز نه دی درلودلی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی توماس نیکلاسن چې څو اونۍ وړاندې کابل ته تللی و وایي د طالبانو د کابل چارواکو د هغو بندیزونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پر نجونو او ښځو لګول شوی دی. هغه له افغانستان د بیرته تګ پر مهال ویلي چې اروپایي ټولنه د دغه هیواد وضعیت ته ډیره اندېښمنه ده. د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو او ټولنو هم د طالبانو د حکومت پر یو شمیر تګلارو نیوکه کړي. د چارو کتونکو وایي که طالبان په دغه محدودونکو تګلارو له سره غور ونه کړي، ورځ تر بلې به د دوی اول سرمنز واټن ډیر، د حکومت انزوا به ژوره، او له هیواد به د ځوانانو او کادرونو تېښته زیاته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمیر 109 ته رسیدلی دی، خو تر اوسه هم معلومه نه ده چې الوتکه د څه له کبله له رنوی وتلې او له دیوال سره لګیدلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا او څو د هغې مسافر وړونکي الوتکې له ماتې لاشې مړي راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 101 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 101 د جنوبی کوریا ته به دي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافر وړونکي الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیواله سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خبره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټولو څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنی وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغله او په ډیر خپګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا را رسیدلې وه او دا خیال نه و چې زنګ راووي. فکر یې کاوه
کور ته براشي کله چې خپل موبایل راخسته تیاره ټکر شوی زه یو زوی هم لرم خلور می تر زوی ډیره خوګه ده کله کله زدي باندې بوله من څوک خپل نور خورلنو سره تایلند ته تللی و څو د کرسمس رخصتې هلته تیرې کړې د موان خار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 15 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نور مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت مشخص شي لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی وتله او مخامخ په دیواله ورغله خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو لګلې سره د تیارې لګیدل د پیښي او علت بولي دا د جنوبي کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوی انسټیټیوټ مسولان وایي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ساتونکو په توګه کار کوي او د هر اړخیز ودې لپاره یې څېړنې کوي دا انسټیټیوټ تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانستل شوی دی زموږ همکار له مشر او نورو مسولانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی
د پښتو موسیقي د ساتنې او هر اړخیزي چړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خولي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پی ایم ای باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه دی یوه وسیله په توګه کارول کېدای شي دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پښتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اکثر کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او غوړنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي
نو موري زیاته کړ چې په کابل کندهار جلال آباد پیښور او کوټه کې ل چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره د لومړی ګام اخیستې ده که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړ شوی خو ویل شوی د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي لدې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي یو شمیر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان د اقدام ستایي سندرغاله نیم توري وای اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو نو موري ازادي رادیو ته وویل
دل تلر اوبر کې د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځي د وجې ډېرې کمی شوې دي خو که په اورپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې تل یو اداره خلاص شي او التبیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي
چېډونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي رادیو ته داسي ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخله د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پر اټلونکو کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا مات شوی او اور ورته چول شوی د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کې له هواده وټلو تاړ شوی دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو سنځو سره د مخکېدو خبره کړي خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکو کې د بیوز له هنرمندانو لاسنیوي ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي دراتونکو او ود لپاره کار وکړي
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. په افغانستان کې د ژمي په رارسیدو د اکثرو کورونو د تواس نرسیږي چې خپل کورونه تاو د کړی، خو په پلازمینه کابل کې بیا د مکروریانو د تودیدو سیستم له څو کلونو راهیسې ټکنی دی او سږ کال دغلته د مکروریانو اوسیدونکو ویلي چې مرکز ګرمۍ لا هم نه دی چلانه.
د ژمي د موسم له پیلو د هوا له سړېدو سره هم مهاله د کابل ښار د مکرویانو یو شمېر اوسیدونکي د مرکز ګرمۍ او د سیستم د غیر فعال حالت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د یخنۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. هغوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري، ماشومان یې ناروغان شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دا درېیم ژمی دی چې د خپلو اپارتمانونو د مرکز ګرمیو له غیر فعال حالت شکایت کوي، خو په خبره یې چا یې تر اوسه غږ نه دی اورېدلی. پلوشا چې د کابل د مکرویانو یوه اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
مرکز گرمی نداریم در مکرویانو، مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس تنگی
زمون ستونزه په مکرویانو کې ډیری دي. مرکز گرمی فعال نه دي. زه د سالندې سخت ناروغي لرم، د پښو عمله تکلیف لرم او په څوکې په ناسل مونږ کوم. د ټولو مکرویانو نو د خلکو ستونزه په ژمي کې ډیری دي، ځکه موږ نشو کولای خپل کورونه ګرم کړو. ماشومان مې هم تر ریزه شو ټوخیږي،
نمیتونیم هم جای ګرم بسازیم و اولادای مو بسیار زیات تکلیف دارن، همیشه ریزه شو سینه او بغل میشن.
جمشید چې د مکرویانو بل اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته وایي
چې له 5 سال به طرف د مهال ژوندۍ میکنیم.
موږ پنده څلوېشت کاله کیږي چې دلته اوسېږو. مخکې مرکز ګرمي فعال وي، خو اوس سیستم غیر فعال دی. هڅې روانې دي چې دا سیستم فعال شي، خو تر اوسه بې پایلې دي. موږ ته اجازه نشته چې د لرګیو بخاري کښېږدو، خونې کانکریټي او یخې دي. موږ له ګازه کار اخلو،
ورهم اجازه نیست که باید موده نصب کنیم.
که څه هم د کابل د مکرویانو د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. د کابل د مکرویانو د مرکز ګرمیو د ریاست د ساتنې او مراقبت عامر انجینر محمد انور هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د کابل د مکرویانو د اوسیدونکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی و چې د ژمي په رارسېدو د مکرویانو د استوګنیزو بلاکونو په ګډون د ښارګوټو او شخصي ودانیو خاوندان مسؤلیت لري چې ټول ګرم کوونکي سیستمونه ګازي یا برقي کړي چې د هوا له ککړتیا مخنیوی وشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو منوال ته وایم. او دا کوم بمبار چې د پاکستان پوج په پکتیکا ولایت کې کړی د امر په کلک ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی. او دا بمبارونه به نور هم کیږي دلته په افغانستان کې چې ټول شموله حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي. دلته به نور هم دا سپیش موږ د دا سپیش شهیدان به نور هم دا سپیش کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شموله نظام راولي او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
ټولته سلام وړاندې کوم، جان باش کوچن د غزنی څخه. نو د پاکستان دغه بردونو خمو غندو دا د مو په خاوره یو تیری ده چې دا موږ ته هېڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید ووایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 اووم کال را په دې خوا هم بمباریو شاهدان وې. په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو، دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه زبل شوي دي او سم لاره دي ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کلکو ټکو غندو باید د مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباریو کار ته به نمره ووایو چې دا خو د دوو دولتو مسله ده، خو مابین کې عوامو ته ډېر تاوان رسیږي. څنګه چې اوس ملکیانو ته مکجوب لاوښتی ده په دې باندې موږ ډېر سخت خوشونه یو، خو زموږ دا غوښتنه وه چې باید چې ټولنیزې دا خبرې هل فصل شي. خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د بهرنیو الوتکو یا جر طیرو مخنیوی وکړي. نو زموږ هیله دا وه چې مقصد ټولنیزې دا خبرې سرالو فصل شي چې افغانانو ته مرجوب لوانه وړي. په دا 30 کاله باندې افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار شوي دي. نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دوهمه نیمایی ته